مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخیم تاسو ته په دې خبرونه کې هر کله به ما له دوه څخه تر دریو بجو په دې خبرونه کې تاسو کول شئ چې ریپورټونه او ځینې مسایلو باندې زموږونی ز خبرونه واوري. نو هیله ده چې تاسو را سره تر پایه پورې پات شئ د خبرونه را سره واوري. لومړی به اسرار الله مومن تور شو هغه به تاسو ته د دې خبرونه وایي.
نن په اسلام آباد کې د افغانستان حالاتو په اړه د ټریک اپ پلس غونډه کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری وایي نن کیدونکې د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې ده. او د شروزه نړیوال کرکټ کپ په دویم سیمی فائنل نن په دوبۍ کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ دی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان حالاتو په اړه د ټریک اپ پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا، چین او روسیا استازي برخه اخلي او د پاکستان بونوچر وزیر شامل قریشي به ورته هم وینا کوي. د پاکستان بونوچر وزارت د نومبر پر لسمه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې به ډېری خبرې د افغانستان د تلپاتې امن او ثبات په اړه وي. په اسلام آباد کې یو چارواکی چې په دې غونډه کې ګډون کوي د نوم نه څرګندولو په شرط یې مشالې ډوته وویل چې په ټریک اپ پلس غونډه کې به په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړولو او بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو پر حقوقو خبرې کیږي. نو موږ د تبي پر دې به هم خبرې کیږي چې څنګه افغانستان له بشری ناورین وژغورل شي. زنو نورو چارواکو بیا د نوم څرګندولو په شرط مشالې ډوته وویل چې تمه ده نن د ټریک اپ پلس غونډې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا، چین او روسیا استازي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بونوچرو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم جدا جدا ملاقاتونه وکړي. خو دا نه ده معلومه چې د ټریک اپ پلس په غونډه کې به د طالبانو کوم استازي ګډون کوي او کنه. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بنوچرو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د خپل شل کزیزا پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوی د یو حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان له هم د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو اسلام آباد ته تللې افغان پلاوی به په خپل دروازنۍ دوره کې د پاکستان له بونوچر وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او تمه ده پر دغه مهال به په دوه اړخیزه مسلو اقتصاد د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاتولو او د هوایي او ځمکنیو لارو د خلکو د تګ راتګ اسانولو ترڅنګ پر ځینو نورو مهمو مسلو خبرې وشي. د طالبانو بونوچرو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې د پلاوی په جوړښت کې پر ښاغلي متقی سربیره د مالیه او سوداګرۍ وزیران او دغه وزارتونو کاري ډلې شامل دي. د پاکستان د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودھری وایي نن کیدونکې د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې. فواد چودھری د نومبر پر لسمه پر خپل ټوټر پاڼه دغه خبر لیکلی. دا غونډه د پاکستانی ولسمشر په لوی په امر راغوتل شوی وه چې په کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارت فرمان بحث کېده. خو فواد چودھری ویلي دي دوی غواړي چې لومړی پر دې موضوع د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو له پارلماني مشرانو سره خبرې وکړي. په دغه اصلاحاتو کې د انتخاباتو لپاره برېښنایي ماشینونو کارول هم شامل دي. حکومت مخالف سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان په څیر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشوالي سره مخ دي، نو د انتخاباتو لپاره د برېښنایي ماشینونو کارول هیڅ عملي وړاندیز نه دی. د پارلمان د ګډې غونډې د ځنډولو پر حکومتي فیصله پوزیشن ګوندونو سخت تنقید کړی، خو حکومت وایي ډېر زر به دغه غونډه اعلان کړي. مشال لیدو ته وګستئ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې نه کسان مړ شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل راهیسې د مړو شمېر 28,515 ته ورسید. د کورونا ناروغۍ په اړه حکومتي ویبپاڼې له مخې نن د نومبر پر 11 په ټول هیواد کې د کووډ-19 ناروغۍ 6,28 مثبت کیسونه رپورټ شوي، چې له دغې سره د پاکستان د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېر 2,58,105 ته رسېدلی. تر اوسه سره دغه ناروغۍ نه تر 2,00,000 او د 6,000 نه زیات کسان رغېدلي هم دي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا کنټرول ادارې د نومبر پر اتمه د خپلې غونډې په پای کې له صوبایي حکومتونو غوښتي چې له 1200 تر 1500 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا واکسین لګولو چارې دې ګړندۍ کړي. د ادارې په اعلامیه کې خبرداری ورکړ شوی چې پاکستان کې د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم زیاتې شي. او د وومو شلوریزن ریوارډ کپ او دوهم سیمی فائنل میچ نن په دوبی کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ دی. دا میچ د پیښور پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. په لومړي سیمی فائنل لوبه کې پرون په دوبی کې نیوزیلند انګلند ته په 5 وکټو ماته ورکړه. د شلوریزن ریوارډ کپ فائنل میچ په د نومبر پر 14مه دوبی کې وی. او تر دې مهال مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تحصیل اسرار المومن څخه واوریدل. په دې غړی کې به تاسو ته په لومړۍ نیمه ګنټه کې ځینې رپورټونه دراورو. په بقې پاتې نیمه ګنټه کې تاسو د مشال ترڼا لاندې بحث اوریدل شي. لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو غونډه کیږي چې تمه ده د امریکا استازي هم پکې برخه واخلي، چین د چین استازي به هم پکې او د پاکستان او د افغانستان هم. د دې لپاره د افغانستان نه د طالبانو یو پلاوی هلته ورغلی دی. لږ مخکې زموږ همکاري فرخنده اسد په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان څخه په دې اړه معلومات وغوښتل. هغه ورته داسې تفصیل ورک.
دا نننه غونډه چې دا د ټریکا پلس چې چین، روس، امریکا او پاکستان په دې کې ګډون کوي، او هم د دې غونډې د شرکت کوونکي دا به بیا د طالبانو د حکومت چې کوم بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی امیر خان متقی سره هم بیا دوی غونډه کې دوی ورسره ویني. او د دې غونډې په اړه باندې چې ما کله یو پاکستاني چارواکي نه چې هغه په خپل په دې غونډه کې ګډون هم کوي، دا هغه د پښتنه کړې و چې ایجنډا څه ده او کوم پکې مهم شیان دي. یو خو دې دا خبره کوي چې کوم د دې فورم چې د دې غونډې اکثر کیږي، او تیره غونډه هم اکتوبر کې په ماسکو کې شوې وه، تاریخ امریکا خو ګډون نه کړی، لیکن هغه بیا هم غونډه شوې وه. نو د دوی یو خو غوښتنه دا د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندي یو حکومت دی اداره دی په دې کې د نورو خلکو ته هم ځای ورکړي. او دویم د انساني حقوقو خبره ده، او بیا په ځانګړي توګه باندې د ښځو حقونه د هغې په اړه باندې به هم نن دا هم په ایجنډا باندې پاتې شوې ده. او دریم بیا مهمه دا هم ده چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران نه هغه بچ پاتې شي، ځکه افغانستان کې ویل کېږي رپورټونه هم دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی. دویم دی کې مهم دا ده چې د امریکا سیاسي غونډه کې شرکت نه کړی، د اکتوبر کې په مسکو کې شوې وه. نو د امریکا چې کوم نوی ځانګړی استازی دی ټام ویسټ، هغه په دې غونډه کې دلته ویل شوي چې هغه ګډون کوي.
او طاهر خان صاحب، تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. کړه پرون په نوي ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې وه، نن په اسلام آباد کې ده. دا غونډې چې پکې د سیمې هیوادونه ګډون کوي، نو د افغانستان لپاره دا څومره مهمې دي؟
افغانستان لپاره مهمې ځکه ډېرې زیاتې دي چې افغانستان د یو مشکل اقتصادي لحاظ سره هم امنیتي هم مشکلات ډېر زیات شو، او د داعش خطر طالبان خو دې سره اتفاق نه کوي چې داعش یو لوی خطر دی، لیکن که وګورو په د طالبانو د 15 اگست د کابل د کنټرول نه وروسته داعش چې کومې حملې کړي دي، بیا په کندوز کې، بیا په جنوب کې، چېرته داعش ته ماضي کې وو نه، لیکن په کندهار کې داعش حمله وشو. نو یو سیکورټي مسله هم ده، اقتصادي مسله هم ده، بیا د ټول شموله خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې. نو مهم خو ځکه دی چې لیکن د تسلیمېدو یا په رسمیت پېژندو خبره لا په ایجنډا د دې هیوادونو نشته او د نورو هیوادونو نشته. البته پاکستان بیا طالب اسادو ته اجازه ورکړل چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې ممکن هغه په کنټرول کې واخلي. او پرون د افغانستان چې کوم استازی دی د پاکستان په دل د افغان سفارت کې، هغه پرون هوایي میدان ته ورغلی و چې کله د افغان پلاوی راتل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
ورزم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسنن له مشال ریډیو وړاندې کیږي بلکې په دې غنټه کې لګروسته تاسو ته وړاندې کوو نو هیله ده چې وایوري اوس یو رپورت ورزو د پاکستان قومي اسمبلی و قانوني مسوده منزور کړی ده او دا قانوني مسوده د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ده اوس به دا سنټ تزي او ک سنټ هم منزور کړه نو د ولسمشر د دستخط وروسته به په قانون بدل شي خو آیا دا قسمه قوانین په پاکستان کې خبرلان خوندي کولی شي آیا رسنۍ خپل ازادي هغه څه چې دوی غواړي بیرته ترلاسه کوي شي په دې اړه د شاهین بنيري رپورت
قومی اسمبلی د نومبر په نهمه د پروټیکشن آف جرنلسټس اینڈ میډیا پروفیشنلز په نوم د خبریالانو د تحفظ لپاره یو قانوني مسوده منظور کړی ده دا مسوده د بشري حقوقو د دفاع وزارت تیار کړی و چې اوس به د منظوري لپاره سنټ ته لیږل شي د قانوني مسوده تر مخه به حکومت د خبریالانو د اتحادیو په مشوره یو کمیشن جوړی چې په خبریالانو د تشدد دړکو او بریدونو په اړه به معلومات راټولوي او په دغه بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره به لار هواروي په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیو د مسوده د منظوري هرکلی کړی دی خو غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو د تحفظ لپاره په جوړ شو قوانینو باید عمل هم وشي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او د سرچ فار کامن ګراوند په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشر اسد جان ویل چې د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي خو په دغه جرم کې ککړ یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې
جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ اسمبلی هم پاس کړی وو خو د سندھ اسمبلی چې کوم پاس کړی دی په هغه کې هم داغه څه خاطر خوا مخ ته اثرات را نغلل غټه خبر الاول دا د 1990 نه 138 صحافیان مړ شوي دي نو آیا په دغه 138 صحافیان چې چا مړ کړی دي دوی کې چا ته سزا ورکړې شوې ده نه د دې جواب چې دی د بدقسمتۍ نه د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جرنلستان مړ شوي دي نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیول شي خو چا ته هم ختمن سزا نه ده ورکړې شوې
د خبریالانو د حقوقو نړیوالو ادارو پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطره ډک هیواد ګرځولې دی او په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې خبریالان د ډیرو دړکو او بریدونو سره مخ دي د بیپولی خبریالانو د سازمان د یو راپور تر مخه تیر کال په بلوچستان کې درې خبریالان وژل شوي دي په بلوچستان کې خبریالان د کومو ننګونو سره مخ دي په دغه اړه په کوټه کې خبریال او شنون کې سید علی شاه وایي
صحافی ژوند د صحافی ازادي د صحافی اختیار شدي د دې تعلق د ازادي اظهار سره دی د ټولنې سره دی نو زما په فکر سره بلوچستان کې دا وخت داسې صورتحال نه دی چې موږ دا ویلی شو چې هلته پریس چې دی ډیر آزاد دی یا خبریالان چې دی ډیر آزاد دی یا هغه چې دی بالکل محفوظ دی زه دا وایم چې د دې ځای چې کوم پولیس دی امنیتي ادارې دی هغه تر اوسه په دې کې نه دی بریالي شوي چې د بلوچستان صحافیان ته د پاکستان چې کوم صحافیان دي خبریالان دي و هغه ته تحفظ ورکړي نو قانون خو پاسوي دي دا ډیره ښه خبره ده پکار ده چې پر دې قانون باندې عمل درآمد وسی
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د میډیا ادارې او خبریالان د ریاستی او غیر ریاستی ادارو لخوا د فشار او دړکو سره مخ کیږي او روان کال حکومت د میډیا د نظم لپاره د یو ریګولیټری اتارټي یا ادارې جوړولو اعلان هم کړی وو خو د خبریالانو او حقونو د فعالانو د نیوکو نو وروسته دغه پریکړه عملی نشوه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
وردون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له دغه اپ څخه د اوس ګټه پورته کول شي. تاسو ډاونلوډ کړئ، که په ډاونلوډول کې زسونځ لري هغه راته وای، کوشش وکړئ چې درحالې کو، او یو که د خبرونو په اوریدو کې کوم سونځ لري دغه اپ دلاري نو هغه هم را سره شریک کړئ. سوات زو په سوات کې ضلع انتظامی چې دی په ځینو سیمو کې هغه خلکو ته د ویکسینو د کورونا ویکسینو لګول شروع کړی دي چې کومو سیمو څخه خلک وځي او د کومو ته راننوځي، یعنی د سوات نه بهر تلونکو خلکو ته او راننوتونکو خلکو ته حکومت ویکسین کوي، ځکه چې سوات یو سیلګری سیمه ده نو ډیر خلک ورته راځي. او ځایي چارواکي وایي چې دوی نه غواړي چې دغلته د کورونا وایرس دې خپور شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات په منګور ښار کې لوی اډا چې ترې بیلابیلو ځایونو ته د سورلو ګاډي ځي او راځي، پکې د ضلع انتظامیې لخوا اعلانونه کیږي چې چا هم ویکسین نه وي لګولي هغوی دې اډه کې دننه د صحت کاروندانو نه ولګوي.
السلام علیکم، ملګری تاسو ویکسین کړی دي؟ تاسو سر څه ثبوت ته؟
ثبوت نشته چې خو ما کړی دي، زما په کار باندې تاسو څه چیکن کوی؟
راځه چې زه چیک کوم.
د ضلع انتظامیې لخوا مستیال کمشنر اصغر سورانی چې ورسره سکیورټي عمله هم ده، بعض مسافرونه تپوسونه هم کوي، دی وایي چې چا هم کرونا ویکسین نوی لګولی هغه سفر نشي کولای.
دلته کوم ګرځو چې کوم کسانو که پسنجر وي، ډرایور وي، یو سره کلندر وي، چې کوم کسانو یا ویکسین نه لګولې نو موږ دی راولو او الته کې انتظارګا کې دوی ته مونږ ویکسینیشن کوو. دوه مده خبره چې کوم کسانو ویکسین لګولې وي د هغه مونږ څنګه جانچ پړتال کوو، یا دوی سره کارت وي ام سکین کو یو ویریفیکیشن کو چا صحیح وي نو ټیک ته، یا دوی سره موبایل کې میسج وي.
د منګوري په جنرال بس سټاند کې دننه اصغر خان وای چې مټی تا ورتلم دغه اعلانونه کېدل ویکسینې ولګول.
ډېرې تراغله ما خپل ته اعلان وکړ چې ستنې وای، بس موږ دلته راغلو وس انجکشن مو کړه کوډې راخره او خلکو مخ کې غوړېدو اوس خو ماشاءالله خجه خشتر نه راګا.
نو تیر بیرته ولی نه ولګول؟
نو دا کدي خلکو به ویل کنه نه راخو، لکه اوس موږ ته پته ولګی چې ستن خره په دې وجه موږ واله.
د موبایل ټیم سیات محکمې غړې امجد خان وای چې روزانا تر سل نه زیات ها خلکو ته ویکسین لګوي، کوم چې په سوجه نه وی لګولي ولس ور سره مرسته کوي.
نه ریسپانس خو د خلکو برابر دی، ځکه چې سیکنډ ډوز موږ زیات راځي، کم تر دي چې دا غوره که فرست ډوز راځي او خلک په شوق باندې کوي، ځکه چې اوس ته دینه پس په دا ویکسین چې دینه دا بیا میاش پس کېدی شي دي سر روټین روغ دی، دا بیا په 8000 روپے باندې فرست ډوز لګي او سیکنډ ډوز به بیا حکومت فری کوي، دا کدی خلکو په کار چې دا وکی بیا به درسته تکلیف.
بلخوا د سواد سیات مکمل مشر ډی ایچ او ډاکټر سلیم زیاتوی چې د کرونا نه بچ کېدو دوه طریقې دي، مکمل احتیاط یا ویکسین لګول.
دا پوزټیویټی ریټ زمنګ کم شوی دی او خلکو ډیر زیات کوآپریشن کړی دی، پکار دی چې نور وکی، ځکه دغه حالات ولې د رسونه کاروبارونه به متاثر شي او زمنګ سواد خو داسې یو علاقه ده چې زمنګ د ټولو خلکو معاش چې دی هغه ذریعہ دغه چې دی نو هغه هم په دې ټورست باندې دی، دا یو ټورست پارت دی، نو دلته کې خو هغه خلک بیا راځي هم نو د خلکو کاروبار هم متاثر کیږي، نو پکار دی چې خلک ځان ویکسینیټ کړي نو زمونږ به دغه شان پازیټیویټی ریټ کړي.
د سیاحت محکمې وینا ده چې سوات کې د کرونا مرض شره دا وخت ډیره کمه ده، ځکه بازارونه او عوامي ځایونه کولاو کړي دي. دوی وایي چې د کرونا ختمولو لپاره ضروری ده چې ټول خلک د کرونا ویکسین ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه ته د مشال ریډیو د وړیا موبایل ایپ د لارې هم لاسرسی پیدا کړئ. وسم یو بل رپورټ زو د بلدیتی انتخاباتو په اړه باندې په خبر پښتونخوا کې په ول زلو کې بعد د دسمبر په 19مه بلدیتی ټاکنې ترسره کیږي. په خبر کې هم ګڼ کسان چې دی ته تیار دي او دوی ځانونه نومولې دي هغه کاندیدان چې غواړي په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، خو هغه ستونزې چې د خلکو دي آیا دوی به هغه حل کړی شي؟ دوی ورته کم حل لري او په کومه طریقه به یې حل کړي؟ د انتخاباتو ډانچه به څنګه؟ په دې اړه د فرحت شینواری رپورټر.
خیبر ضلع کې هم د بلدیاتی ځایي حکومتونو د انتخاباتو تیاری روان دی. ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل غړي جوړېدلو او تحصیل چیرمین او دې لپاره امیدوارانو ریټرنینګ افسرانو نه د نامزدګۍ فارمونه وصول کړي. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره کیږي. د یونین کونسل په کچه به غیر سیاسي وي او د تحصیل چیرمین انتخاب به په سیاسي بنیادونو باندې هم کېدای شي، یعنی د کومې سیاسي پارټۍ په ټکټ هم د انتخاباتو ته ودرېدای شي. د خیبر ضلع د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې به 120 یونین کونسل او 3 تحصیل کونسلونو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په ضلع خیبر کې 120 نایبر هوډ او ویلج کونسل دي. په دې کې 130 ویلج کونسل دي او 12 چې دي هغه پکې نایبر هوډ کونسل دي. دغه مقامی حکومتونه به په 200 باندې کیږي. چې یو تبا ویلج کونسل یا نایبر هوډ کونسل وای. نایبر هوډ کونسل هغه کونسل ته وای چې هغه لگا ډیرا شهري علاقې کم چې په کلو باندې مشتمل یاغې ته ویلج کونسل وای. دغه شانتي بعد دغه دویم ټایر چې دی هغه به په تحصیل سطح باندې هغې ته به د تحصیل مقامی حکومتونه ویلی شي.
د لنډ کوتل ریټرنینګ آفیسر د دفتر په وینا په خیبر ضلع کې د بلدیاتي ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره په سلګونه کسانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د امیدوارانو حتمي فهرستونه به سره د انتخابي نښو د نومبر په 23 نیټه باندې جاري کړل شي. د خیبر ضلع ځینې امیدوارانو راسره خپل تاثرات شریک کړي او وی
حاجی نور زمیر شینواری: بجلی مم خراب نشته، صحت او تعلیم او اسپیتال کې یو سہولت هم نشته، پرشنټیټر بند دی، ګردو مشینونه بند دي. زما لکه دا اراده چې زه ودرګم د قوم د حقوقو لپاره ودرګم، لکه یونین کونسل نه لکه زه ما تعلق پیروخیل سره ان شاء الله رحمان زه الیکشن ته ودرګم او ټول قبایلو حق بغواړم، د ټول ضلع خیبر او ټول لنډ کوتل حق بغواړم.
نوم اشرف صدوخیل دی، زه صدوخیل قوم نه مشر یم. په مونږ باندې تقریبا ډیر واخ نه 40 بسیار کالا قانونو چمخ کې ولټونه و صرف ملکانو اچل او بیا دغه نه پس دا علاقہ زم کړی شو او د اوس ان شاء الله چې بلدیاتی انتخابات وشي نور بم دغه علاقې ته ترقه کورونه راشي. اغه د مشرب په دور کې چې کوم کو سره جوړ شي او حکومت په خپل کسان په خپل ځان له جوړ کړی او امین نمائندگان نو اوس به ان شاء الله باقاعده صفه وټ باندې راځي او به د کام خدمت کوي.
ما نام شاکر افریدی مونګورو چې مونږ ته څه فائدې تشته او که نشته دی. دا خو به ډېره فائده شي، ځکه چې هر کلي ته کور ته به خپل امیدوار ورسېږي او داسې زه وینم نه چې داسې به وشي. دا هسې چې کله فاټ اعظم کېده مونږ ته څه ویل شوي چې تاسو له به سل برابر روپۍ رقم سل روپۍ چې را نه کړي مونږ له یونیورسټي په کار وو، مونږ له اسپتال په کار وو. نو که څو ورځ مې زور وي اره به مونږ کوشش کړو چې یاره څه نه څه وکړو.
ارادې به سي څه کارونه به خلکو له کړي چې ته منتخب شي.
ارادې مې دی چې زه نو تعلیم ته ځایم چې توجه ډېره
د نومبر په 2 نیټه پېښور های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د یونین کونسل په کچه د هم بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو باندې ترسره شي. خو د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور های کورټ دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او دا دریز لري چې دا انتخابات دې په لاندې کچه غیر سیاسي وي. خو تر اوسه لا په دې لړ کې کومه نوې پریکړه مخې ته نه ده راغلې. فرهاد
شینواری مشال ریډیو خیبر. مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ.
د کرکټ شل ورځو سیالیو نړیوال جام د متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو is taken. دا مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه، مرکی او تبصری
د کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات.
کوشش یې یی کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلیں، یی کوما کې هم ان شاء الله جیتیں گے.
چې افغانستان ټیم چې ده هغه د شلو ورځو یو بهترین لوبډله ده.
د اکتوبر 14 د نومبر 14 هر ورځ لمشال رادیو
your big shot. Huge shot. Where's it gone? Into the stands.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کرکټ په اړه باندې موږ تاسو ته معلومات هم درکو او مختلف مرکی او رپورټونه هم درته نشرو. د کرکټ په اړه نه معلومات د دې چنند د پاکستان او د استرالیا ترمنز سیمی فائنل لوبه ده او دا لوبه چې د پېښور په وخت په 2 بجې شروع کیږي په دوبی کې دا میچ کیږي. دې کې 4 چوکټه لغه به فائنل ته وځي چې د نومبر په 14 به فائنل دی او فائنل ته لاوار د مخه نیوزیلند وتلی دی. نیوزیلند پرون انګلینډ ته په دې 2 سیالیو کې په سیم فائنل کې شکست ورک. دا چې تاسو څه وایې د کرکټ په اړه باندې دا به هم ورو په سوات کې زمو خبریال د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي. هغوی د پاکستان او د استرالیا د میچ په اړه نننی میچ په اړه داسې تاثرات لري.
پنځه میچونه چې کم شوي ورنه انډیا سره ډېر خپله شکست ولور کړی او په 2 کس ورنه آؤټ کړی. بابر اعظم او رضوان ډېر خپله دغه کړی بیٹنگ کړو او افغانستان هم دې کړو ان شاء الله دا ورلڈ کپ ته دا مونږ راوړو.
جی زما خو ناصر خان نوم دی منګوري اوسیدونکی ما او زه په کپنه کې په ډی ایس آر کار کوم. نن نه خو د پاکستان او کم د استرالیا میچ دی نو دواړه ډېر خټي مان دی او بل ته مخامخ شي دي. او به هر حال مونږ پاکستانی او د پاکستان نه خو زموږ بھرپور تو قوت دي او 100% مونږ دا دغه شور یو بده باندې ان شاء الله زموږ ټیم له میچ غټي او نن میچ ډېر د جوش او خروش میچ دی. دوخت خپل کارونه ختم کړي دي بس په میچ په تیاری کې لګیا او زو بزاد نه بټي ګان میوګان ګور نس به ورته جی
تمانو مرایلی درې مباد اوسیدونکو ما او پلیس کپنے کے سلمین یما نننے چې کم میچ دے دا آسٹریلیا او پاکستان نو ان شاء الله ټیمان خو دوانه خري زګه چې سیمی فائنل میچ ته غټ میچ ته خو دا پاکستان چې کم پرفارمنس دی دا 13 میچونو نو ان شاء الله زمو خو امید دار چې پاکستان بغټي 90% او پرفارمنس مو خري دا پاکستان مو خو دی خو دا آسٹریلیا په نسبانه دا پاکستان پرفارمنس ډیر خري زګه چې وینینګ کمبینیشن برقرار ده او زمو ته توقع دار چې ان شاء الله پاکستان بغټي
بل پرس کا او بیل نو بیا بس تاسو هغه ردی عمل صحیح بیا بچ کرسی به ماته وای ٹی وی گان به ماته وای کنه
نه جی نه 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 دا خو کرکټ وای سره او بیلا تو گټه کو بار سکی زګه جدا گیم د چدوان گراوند ته کوشي یو وخا وخا بیل یو بغټی
سمانوم شیزاد خان دی او زو اسفات سرینه کی جاب کوما او دلته پارت ټایم کرکټم کو نرمیش خدا دے چې ټرننګ پوینټ د شاهین شاه فریدی سپیل او احمد وسیم چې کما ټیکینګ سپیل له پدی باندې دی چې هغه وارنر او فینچ زر اوټ شي تقریبا 90% میچ پمون گٹو
آسٹریلیا ٹیم سے کمزور ہے نا
نو الریڈی انڈر پریشر خودے کرا پاکستان نے پرفارمنس کڑی دی او پنز میچ پر لپسی گٹری دی بیک ٹو بیک نو اگو انڈر پریشر ہے
زمانم سید الیاس اشارے او نن میچ بارے کے منگا پاکستان سرا بیسٹ وشز دی انشاءاللہ پاکستان بیٹ کئی آسٹریلیا او فائنل بم راوڑی وجدا چے لنگا ٹیم دے دی تے لڑی سٹرانگ دی جی منگا دا پنز میچ گٹل دی جی کم پنځه میچ چې شوی دا پکې موږ ټول ټیمان بیټ کړو ان شاء الله موږ دغه دې چې الله دا ټیم بم بیټ کو فائنل براوړو.
آسٹریلیا ټیم دونه کمزور نه ده سره مقابله وسنګ
نه خیر جی مقابله بیا هم ځوان برابر یې خو جی بس چې سو پکې بیا دغه شو جی او بیا غړي
د مشال رادیو هر اورس د سهار نه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه 625 کلو هرتز لنډې صفحې 2110 15,000 13,500 او 1,800 کلو هرتز.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه صفو باندې د مشال ریډیو خبرونه ورده شي او که انټرنیټ لرئ نو مشال ریډیو .com ته ورشي یغلته هم زموږ خبرونه تاسو نه یوازې ورده شي بلکې تل ریپورتونه هم شته تاسو لوستل شي ویډیوګان او تصویرونه هم دي. د دې ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او انستګرام باندې نو هم د مشال ریډیو اکاونټونه او پاڼې در سره پیدا کړئ فالو یې کړئ او دا غزن هم د تصویرونو ویډیوګان او د لیکنو د لارو ځان د نړیوالو حالاتو د سیمې له حالاتو خبر کې هم درز د ملګرو دوستانو سره هم تاسو د پاسانی شریکوي شي. که سمارټ فون لري، انټرنیټ لري، نو موبایل اپ د مشال ریډیو وړیا توګه ډاونلوډ کولای شي. دونی بجې شوې ل اسرار العالم محمد څخه خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان بونو چارو وزیر وای د سولیز باثباته آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی. شاه محمود قریشی د څرګندولو په اسلام آباد کې د ټریک اپ پلس غونډې په افغانستان کې وینا وکړه. د ټریک اپ پلس نن یو غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي دي. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مقام د خپل شل کسیز او پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر وایي نن کېدونکې د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې ده. فوج چودھری د نومبر پر لسمه په خپل ټویټر پاڼه دغه خبر ورکړی. د غونډه د پاکستاني ولسمشر شریف الوی په امر راغتل شوی وه چې په کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي فرمان بحث کېده. خو فوج چودھری ویلي دوی غواړي چې وړومبی پر دې موضوع د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو له پارلماني مشرانو سره خبرې کړي. په پاکستان کې په تیرو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې نه هتنه مړه شوي. له دې سره په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل راهیسې د مړو شمېر 23,515 ته ورسېد. د کورونا ناروغۍ په اړه حکومتي پاڼې له مخې د نومبر پر 11 په ټول هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ 625 مثبت کیسونه رپورټ شوي. او د ومو شلوریزان لوړ کرکټ کپ دوهم سیمه فائنل نن په دوبه کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ کیږي. دا میچ په د پیښور پر وخت ماخام 2:00 پیلېږي. په لومړي سیمه فائنل لوبه کې پرون په دوبه کې نیوزیلند انګلند ته په 3:00 مات ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسې له اسرار العالمومنت څخه وارد. اوس هم د وادي سره سم تاسو ونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې وړاندې کوو چې زبوګ همکار عبدالحی کاکړی تاسو جوړی
د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت او وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون لمخې پر یو میاشتنی اوربند خلاصوي دي. د پداسال کې د چپتیر څو میاشتې کې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي چې زیاتره مرګوبلې په قبایلي ضلع په تیر بیا په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې رامنځته کړي. حکومت تحریک طالبان پاکستان تر اګره ډله ګرځولې او باندې بندیز لګولې دي. په 2005 کال کې جوړ شوې ډلې په ګڼ شمېر هدفي وژنو، بمی او ځانمرګي بریدونو کې په زرګونو کسان وژلي دي. خو حکومت تمه لري چې له دې ډلې سره به د خبرو اترو په نتیجه کې په هیواد کې د تشدد لړۍ ختمه شي. آیا تاسو به اوسئ دا او نورې د مشال تران لاندې کی چیرو مېلمانو په کراچي کې خبريال او لیکوال فیض الله خان دی چې د طالبانو په اړه کتاب لیکلی او سره د مشال ریډیو د په پراکی مدیر داوود خټک. فیض الله خان دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې او داوود خټک په څو شیبو کې له مشر وی. فیض الله خان تاسو سره کلی وایم، اول سوال هم دا دی چې د څه د پاره د مذاکرات حکومت دا هله یا تمه کوي چې و بشي چې امن براسي سول براسي په ظاهر خوده دی سرس په خل باندې دغه هدف کوي نو دا تر لاسه کېدلای شي.
ډیر مننه کاکړ صاحب. کم تیر کلو کې چې کم طالبان او پاکستانی دولت ترمنځ چې کم خبرې شوې دي هغه کې او دې کې فرق دا دی چې دې مذاکراتو کې دې وخت چې کم افغان طالبان دي هغه سالس کردار ادا کوي. نو هغه نه پس چې دا یو دې څه فرق دی چې دا کم تیر کلو کې نو تیر کا لوگ کی چکم پاکستانی یا سکم مذہبی جماعتوں مشران ہو یا آغا خلق و علماء آغا پا دی مذاکرات کیوں خو دی کی چې دے اس افغان طالبان چې کم مشران دی هغه دی کې راغلی دی هغه نه پس دا هله دا چې دا تیر کم مذاکرات شي وی دی هغه نه بلک بدل بوي. ولی اوس دی کې بدا خبر راځي چې آیا هغه کم شرطونه دی چې هغه به پاکستانی طالبان به هم منی او پاکستانی دولت به هم منی نو هغه منی لا خبره پاتې دي چې پاکستانی طالبان خو یو بنیادی مطالبه دا چې پاکستان کې د شریعت تی وی او کم زړه قبایلی سیمه وا هغه کې د پاکستانی فوج دی نه وی نو آیا هغه پاکستانی دولت په هغه مطالبه منی یا نه منی لکه دا لا خبره د اتم کې روزو کې تخکار کیږي.
شاه اوس دې کې فیض الله خان تاسو یو سوال چې هغه دا دی چې آیا پرشته هم د دې خبرو اترو هدف تاسو ته ښکاري چې په دې سیمه کې امن راوستل دي کنه؟ د دې شاته نور هم څه بل امکانات تاسو ویني بل نور هدفونه هم ویني؟
زه دا فکر لرم چې امن هم د دې یو مقصد دی. اوس مونږ پاکستان کې د یو څو ورځو کې مونږ یو دولتي ستمنې یو پالیسي لیدلې ده پاکستان کې کم لبے کلدم تحریکو هغه پاکستان کې خپل مظاهره او جلسی شروع کړي وي هغه سره هم مذاکرات وشول او هغه هم کلدم چې کوم هغه ډله وا هغه نه اوښکله او هغه نه پس چې د پاکستانی طالبانو سره خبرې شروع شوې دین علاوه کوم پاکستانی دولت مشر دی عمران خان صاحب هغه دا ویلي دي چې کوم بلوچستان کې چې کوم الته جنگي کې خلک هغه سره هم خبرې کول وړو نو اخکاری دا سی چې کم پاکستانی دولت ته هغه خپل پالیسی کې شفت راولي او افغانستان کې چې کم حالات بدل شوی دي الته طالبان راغلي دي نو پاکستانی دولت چې د طالبانو سره کم الته موجود دي هغه سره زیات کمفورټیبل دي بنسبت چې کم تیر شوی د جمهور او اشرف غنی دولت نو کدی شي چې هغه وجنه پاکستان خپل پالیسی کې لږ تبدیلی اخکاری.
مننه ډیره فیض الله خان تاسو ته راځم هم سټوډیو کې را سره دي د مشال ریډیو مشر مدیر داوود خټک. داوود خټک سیب تاسو تر کله و؟
مننه کاکړ سیب.
اوریدونکو دلته یو خبر وکم هغه دا چې داوود خټک هغه خبريال دی چې پاول واري د طالبانو او د حکومت ترمنځ کوم مذاکرات دي یعنی د طالبانو تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نو اول وار د دا رپورت ورکړی وو او ځننه جزئیات مخې ته راستلی وو لدې وروسته حکومت دې هغه بیا په دې اړه باندې د تصدیق کړی او دغه اوس چې کوم پرمختګونه دي دا مشوینو نو داوود خټک دا ټول شان له نږدې او ځننه ځخه څاري. داوود خټک سره سوال دا دی چې کډیر ساده کو د خبرو اترو اخیری هدف هر ځای هم دا وی چې یو تشدد ډلې سره پر تشدد ډلې سره څوک مذاکرات کوي چې د دې په نتیجه کې به امن راسي. ستاسو په خیال باندې په تیر بیا قبایلی سیمې د پښتنو سیمې ډیر زیاتې ځپل سوي دي نو تاسو ته ښکاري چې دا سی یو ممکنه تړون کیږي که څه هم تړون سوی نه دی صرف د اوربند سوی دی نو امن راتلایسی؟
مننه کاکړ صاحب او تاسو دوهم ملمت هم زموږ له طرفه سلام اوریدونکو ته هم. تاسو ډیره مهمه پوښتنه وکړه او زما خیال دی د خبرو اترو هدف د پاکستان لخوا دا وخت امن راوست دي خو دا یو لوی پوښتنه ده چې آیا دې سره به امن راهم شي کنه؟ اوس کوم پرې باندې تجزیه کول غواړو نو موږ به زو تاریخ ته وګورو او تجربه ته وګورو. تاسو مګوایې موږ هم پاتې شو یو په دغه علاقو کې 2004 نه راوخلی تر 2014 پورې چې کله ضرب ازم اپریشن شو د وسلواله طالبانو پر ضد باندې. په دې دوران کې د پرویز مشرف په کتاب کې دا موعدی لیکل شوی دی ان د لاین اف فایر دغه کتاب دی. د فرتاج په کتاب کې دا لیکل شوی دی طالبان اند انټی طالبان دا ټول ذکر پکې شوی. خودري غټي موعدی په دې دوران کې شوی یو د سره روغي موعده شوی و دویمه موعده د بیت الله مسعود سره شیوه دویمه موعده شیوه شکه دا غالبا 2004 کالو
او
دغه غلطی کم چې دا د فروری میاش و یا کومه و دا د نیک محمد سره شیوه او بیا چې کوم دریمه لویا او ستره موعده وشوه دا په سواد کې د فضل الله د ډلې سره دا د مئی میاش و او 2008 کالو. اوس کوم وګورو نو د هر دې کې یو موعده هم داسې نه ده چې د اغه ژوند د یو سو میاشتونه زیات وي. اوله خبره
ختمه شوی.
دویمه خبره دا ده چې هر کله چې دا موعدی ختم شوی دی په یو وجه باندې یا په بل وجه باندې نو د اغې نه پس تشدد نور هم سی واشه. دریمه خبره دا ده چې د هر موعدی ورستو وسلوال طالبان نور هم مضبوط معلوم شي.
مضبوط شوی دی
اغا. او اغا نه وازی دا چې واقعي اغې مضبوط شوی بلکې د اغې نه په خلکو کې چې کومه یره تره وي اغا هم زیاته شوی ده او د اغې یو وجه دا ده
دا ډیره مهمه ده
کله چې یو عام اولس وګوري چې ریاست او حکومت د یو وسلوال گروپ سره خبرو ته کیناست، نو بیا خو د عامو خلکو سره هیڅ بل لاره پاتې نشي. غي وی چې هم دغه خلک دي چې ډېر زیات مضبوط، امید خو ساتل پکار دی په هر لحاظ سره چې یو امن راشي او تشدد ختم شي، د خلکو ژوند وژغورل شي، ځکه قبایل ډېر زیات دردونه تیر کړي، ډېر بد وخت په باندې تیر شوی، بلکې په ټول پاکستان او خاص کر پښتونخوا قبایل. خو چې حالاتو ته ګورو، تجربو ته ګورو او تاریخ ته ګورو، نو د معاهدو سره ډېر زیات ښه تاریخ.
فیض الله خان، تاسو په فکر باندې لکه که خبرې اترې خیر مشته چوکاټ نه دی معلوم، خو که پشکاره ورته وګورو د حکومت په همدغه ستاسو وسله کشېږدي، ځکه چې اخري نتیجه به همدغه منطقي او اصولي، او طالبان به بیا دا وایي چې یاره تاسو په هیواد کې شریعت راولي، دا او داسې لوی اړخونه دي چې که دغه دواړه پوره نسي، نو د دواړو آیا چې کوم لیجیټیمیسي ده، یعنی د حکومت چې کوم بنیاد باندې دغه مذاکرات کوي چې خلکو ته وایي موږ امن راولو، خلک به وسلې کوو، او طالبان که خپلو خلکو ته وایي چې موږ شریعت راولو او جنگیالي سره دي او هغه پوره نسي، نو ستاسو په خیال باندې د دواړو کوتونو یا د دواړو غاړو به وایو د لیجیټیمیسي یا مشروعیت به څومره تر سوال لاندې سي، او دا به څومره مشکل وي د لوی لپاره؟
د خټک شه به هم په ډېر ښه طریقې سره نظر وګرځو، دا چې کوم تیری معاهده شوی دی او دې کې هیڅ شک نه دی، نیک محمد نواز له تر فضل الله پورې چې څومره معاهده شوی دی هغه یو څه وخت پورې او هغه ناکام شوی دی. نو دې وارې صرف مونږ چې یو بدلون ګورو هغه صرف دا دی چې دی کې افغان طالبان بطور ثالث موجود دي، نو هغې نه دا هیله ده چې کیدای شي د دې معاهدې مدت لږ سوا شي. نن پاکستان تفتر محکمې کې هم د دې مذاکراتو هلته قاضیان ناست وو چې جسټس او د آی پی ایس کم بچیانو شهیدان شوي وو، هغې نن او هلته پشاور کې کم مقدمه وه، نو هلته هم دا خبره وشوه. ججانو نن عمران خان پختل موجود هغه راغوخته، نو عمران خان صاحب نه لري پختنه وکړه چې تاسو تحریک طالبان سره مذاکرات کوي، چا چې دا بچیان وجلی او نور پاکستان کې ولس باندې حمله کړی دي فوجیانو باندې، او دینه هغه ته دا ومشت تاسو لبیک تحریک سره معاهده کړی دی چې هغه 13 ورځو کې چې دی پاکستانی کم پولیس والو هغه وجلی دي. نو عمران خان په هغه جواب کې دا ویل چې کله چې افغانستان کې دا جنگ شروع شو او کله چې اتم حکومت او هغه چې تم امریکای سره مرسته کړې و، نو پکار دا چې عدالت یې هغه خلاف هم خپل احکامات ورکي، نو دا شی لا ډیسکشن کې دی.
او ځی کې زما سوال دا و فیض الله خان، که تاسو دې سوال تراسي خصوصي توګه باندې چې لکه ما وویل چې طالبان ټول خلکو یا خپل جنگیالو ته دعوی چې مو شریعت راولو پاکستان کې، که دا شریعت په معاهده کې سر ونه لیکل سي، یا بیا حکومت لخوا دا ویل کېږي خلکو ته چې موږ له طالبان سره په دې خبرې کوو چې بالاخره تاسو ته امن راولو، که امن نه راځي، نو د دواړو غاړو تاسو په خیال باندې یو غټ امتحان سره مخامخ دي، یا د دوی دغه خبرې اترې به ولس بیا خپلې کې، یا به
دا کاکر سے ګوره چې کوم فضل الله سره معاهده شوی هغه کې هم دا شریعت مطالبه و، موږ کتلو چې بنیر کې او په سوات کې ملکن ډیویژن کې پاکستانی حکومت له دا کار کوي چې قاضیان چې هغه په محکمو کې هلته دا کړی چې دا مقدمات باوري، نو کوم پاکستانی قانون دی کې یو دا دغه موجود دی، نو کېدای شي چې حکومت په دې خبره تر راشي چې عدالتونو کې کم کم زړه قبایلی سیما وا وزیرستان یا باجو کم دا علاقې دي، نو دې کې قاضیان به موجود شي، نو دا شی مخکې هم شوی دی، نو ډېر ممکنه ده چې اوسو
نو ولې په قبایلی علاقو کې زبیا داوت خټک تزم کتاز د سټواسس په قبایلی کې پاکستان کو یو دی، آئین یو دی، کانسټیټیوشن یو دی، او قبایلی علاقې نه دی خیبر پښتونخوا دی، یعنی کدا سي کڅ دغه سپیکولیشن دی، موږ وایو چې دا به ممکنه وي داسې نه وي، خو بهرحال زه دې ته براسم چې ستاسو په خیال باندې دغه خبرو اترو کې خنډونه تاسو ته به څه ښکاري؟ کلن راتو سبب زه داوت خټک ته راسم.
کافر صاحب بالکل، تحریک طالبان خو مطالبه پوره پاکستان لپاره ده، ولې 13 ورځو کې چې مونږ دی نورولی مسعود هغه چې کوم بیانات راغلي دي، او رای کې ډېر یو مهم بیان دا، او سیمون کم زړه قبایلی سیمه ده هغه مونږ پاکستان نه هم جدا کول غواړو، لکه دین مخکې تحریک طالبان زخوا داسې څه بیان نو راغله، خو دا بیان 13 ورځو کې تاسو به موږ لیدلې وي، نو هغه نه پس تخکاری داسې چې تحریک طالبان به خپل کوم مطالبه ده هغه پاکستان په دې کوم زړه قبایلی سیمه د پښتونخوا کې ده هغه تر پورې به محدوده ساتي، او دې کې دا خبره هم ده د نور ولی مسعود 13 ورځو کې دا هم خبره کړې ده چې دا قبایلی سیمه کوم پښتونخوا کې زم کړې ده هغه د دې هم خلاف خلاف دی نو کې دی شي چې هغه خپل راتلونکي رزو کې خپل مطالبات چې دی کم زړه قبایلی سیمه وا هغه پورې ساتي پورا پاکستان کې هغه مطالبه ما ته ناخکاری اور دا یو تضاد بوي چې هغه پورا پاکستان د پاره اگر خبره نه کوي نو دې مطلب دا دی صرف زړه کم قبایلی سیمه دا وزیرستان جنوبی او شمالي او کې دی شي چې باجوړ مومندا علاقې هم راشي هغه د پاره ولې دا اوس پاکستانی دولت سمره دا خبره منلی شي اور کم دې پورې تللی شي
مننه ډېر فیض الله خان داوت خټک سپتا سو سم په دې نظر ساتي چې روان دي او رستور بل خو خیر په دې کې مذاکرات روان دي تاسو ته په دې خبرو اترو کې کچرته یو جوړی ته دوی رسی اخو بل خبره ده خو تر هغه ځای رسیدو کې تاسو ته ممکنه خندونه کم کم ښکار
فکر سی د دې کې تر ټولو لوی خندونه ګوره پوز یا حکومت دوی چې هر کله اپریشن کوي یا عملیات کوي یا کاروایی کوي نو دی حالات داسې جوړ کی چې په عام اولس باندې دا ثابته کی چې دا دی یو سم کار کوي او ښه کار کوي او بیا پوز او حکومت دی چې هر کله خبرو اترو ته لار جوړی نو بیا غ حالات داسې جوړ کی چې دی خلکو ته وایي چې دا مونږ یو سم کار کوو او دا غي وزیران تر پرونه پورې بچ چاوي چې طالب یا دهشتګرد یو نه نه غي وایي چې دې سره خبرې کول یا داسې د ټی ایل پی سره چې دا کوم معاهده وشو چا به وایي چې دا د هند ایجنټان دي بل چا بل خبره کوي نن وایي چې غي نه قانونه غلس نه غي وتل شل دا خو د حکومت او د پوز کار وایي کوم چې د ټولو نه مهم خبره ده پدې کې هغه دا چې آیا قدم وایده کیږي نو دیتا سیاسی مرسته سمره حاصله ده باقی چې کوم سیاسی ګوندونه دي په پاکستان کې آیا دا سیاسی ګوندونه د دې خبرو اترو یعنی د پاو سره دی ولاړ دي یا د حکومت سره دی ولاړ دي یو ورځ وړاندې چې د فوز مشر جنرال باجوا او ورسره د ایسای مشر فیض حمید سیاستوالو ته کم چې پاټه ودی ته بریفینګ ورکاو د اغینه داسې خبرې را برسېره شوې دي چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي یا د اغې مشران چې دي اغي د وسلوالو طالبانو یعنی ټي ټي پی سره په خبرو اترو باندې اعتراضات اوچت کړل بل خبردار چې دا خبره تر اوسه پورې پارلیمان ته نه دراوړل شي دا خو د سیاسي پلوه دویم د عوامي پلوه یو خبره سمره اغه تمرسته حاصله ده یعنی عام اولس ترسو تر کوم حد پورې د اغه په حق کې نو کنن هم وګورو نو په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې ده اغه تا یعنی نن د چهارشنبه ورځ ده کنن مونږ د ډیبیټ کوو نو کنن مونږ وګورو نو اغه په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې وزیر اعظم عمران خان وتر غوښتل شوې ده په اغه کې چیف جسټس سره سره او دا اوریدنه د اغه میندو پلرونو په غوښتنه باندې کیږي چې د چا بچیان چې په 14 دسمبر 2014 کې د پیښور د آرمی پبلک سکول په حمله کې چې د اغه غیزی مواری د فضل الله په مشرۍ د اغه وخت طالبانو منلي و په اغه کې دی وژل شوی اغه په غوښتنه باندې د اوریدنه کیږي نو اغه هم په دې باندې ظاهر د اعتراضات لري او چې اغه په اعتراضات لري داسې ډیر خلک شته چې هغه د پلویان وینو سیاسي او عوامي مرسته تر اوسه پورې په ظاهر باندې حکومت په دې کې نه دتواني دلې چې دیتا حاصل کړي بل خبره چې کوم د ټولو نه زیاته مهمه ده کدا اومشي نو مونږ به دا ګورو خبره مانه لویږي خو لګي لندوما چې طالب څه غواړي آیا طالب غواړي چې دا ټولي قبایلی سیمه ماته حواله کا او زما مرزي ده چې په دې کې زه د افغانستان د طالب پرسان شریعت راولم نو کدا سی کیږي نو د پاکستان پوز یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان باقی سیول سوسایټي یا د پاکستان خلک هغه بدی ته تیار شي خو بل خبردار چې پاکستان څه غواړي آیا پاکستان دا غواړي چې تاسو وسله کې دي او بس د عامو خلکو غونډې ژوند شروع کړي نو آیا طالب بدی خبرې ته تیار شي چې زه وسله کړم هغه په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د طالب انتظامیه جوړه شوې ده هغه کابل د ټوپک په زور باندې قبضه کړی دی یو منتخب حکومت غورځولې دي تیزر غو طالبانو ته حوصله نور ملو شوې ده او دیت یو زم یو زمکم وته نور ملاو شوی ده نو په دې حالاتو کې به آیا طالب د پاکستان غوښتنو ته تیار شي دا هغه خندونه دي چې دا به وخت
ممکنه تور راتلای شي مننه داوود خټک صاحب فیض الله خان صاحب یو بل خبره ده ک فرض هم کو حکومت یعنی دا فرض کو حکومت او طالبان په یو معاهده لکه مخکیم معاهده شوی دي نو ممکنه ده داسې کڅوک وګڼي چې هم داغو معاهدو په شکل کې دغه معاهده هم په دغه شکل کې وشي نو ځکه وشي نو پاغه کې دا دي چې طالبان چې دي هغه به لزان از خبر کې په قبایلی سیمو کې موږ ژوند چې ډیر طالبانو وسله یې شیدا او دغه نکي خو الته بیا په بل باندې بدل شوی دی. ستاسو په خیال باندې په قبایلی سیمو کې آیا خلق دې ته تیار دي چې له طالب سره معاهده وسی او هغه دلته بیا راسی او میش سی او ژوند وکي؟ د اولس خبره کومه
ګوره کاکر شه د سوپر اولس خبره ده او خاص کر کم چې زړه قبایلی سیمه واسو پښتونخوا قبائلی سیمہ کے پی ٹی ایم پر شکل کے یو مضبوط ڈلا موجود ده. منظور پشتینی اگے مشر دے او یو بل سیاسی ڈل ام تھا موسم داوڑ پر مشرے کی ہوں مدد تو موجود ده. پی ٹی ایم چې دے اگے ہمیشہ یہ گڈ او بیڈ دوانو طالبانو مخالفت کرے دے نو اگر یو ڈلا موجود ده اور اگے سرا التا یو مؤثر نمائندگی شته دے نو هغه خو حالت مخالفت کوي. نو اوس دی باندې بدا ګورو چې دی معاهده باندې څنګه داود خټک صاحب خبره وکړه چې اوسه پورې خو پارلمان ته هم دا خبره نه ده تللې او کم پاکستان یو غټه سیاسي ډله ده پاکستان پیپلز پارټي هغه مشر چې دی بلاول بھٹو زرداری هغه دی منه تخپل تحفظات کړی دي او هغه نه پس چې علاوه کم چې قبایلی سیمه کم چې اصل کې به دې معاهده سره متاثر کیږي با الته چې کم پی ٹی ایم موجود دی آیا هغه په دې معاهده حوالے سره څه موقف لري؟ لګ یو موقف هم معلوم دی چې هغه همیشه د طالبان لکه کم پاکستان کې اصطلاح د ګډ او بیډ هغه د هر څه مخالفت کړی دی نو ما ته نه ښکاري چې هغه به د دې معاهده تصدیر
خان مشال ترانا لاندی بحث د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې چې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشتې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال ترنالاندی بحث اوري او موجوده د پاکستان حکومت ته وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون له مخې یو میاشتنی اوربند اعلان کړی دی او دوی اوس خبرې اترې کوي. سوال دا دی چې که د دې په نتیجه کې په پاکستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې په تیره بیا امن راتلای شي نو پښتنې مو دا وخت میلمانه مو را سره دي په کراچی کې خبریال او لیکوال فیض الله خان چې طالبان په اړه کتاب لیکلی دی را سره دي او هم دلته په پراګ کې د مشال لیډو مشر مدیر داود خټک صاحب دی. داود خټک صاحب سوال دا دی تاسو هم په دې باندې خبر وکاو بیا فیض الله خان هم وکړه هغه دا چې تاسو وایست چې دا رکاوټونه یا خنډونه په کې راتلای شي په هغه کې یو هم د پاکستان سیاسي پارټیانې دي چې په پارلمان کې دي هغو پر دې باندې ته ملي امنیت کمیټې غونډه چې تېر وسې وه ورته آرمی چیف او د ایس ای مشر ورته بریفینګ او معلومات هم ورکړي وو په هغه کې مخالفت کړی دی او اوس په ښکاره باندې بلال بھٹو زرداری وایي چې پارلمان خو د دوی مطالبه دا نه ده چې خبرې اترې د نه کېږي څومره پورې زه پوهېږم دوی دا وایي چې پارلمان د په اعتماد کې واخلي نو دې معنی دا دی چې دوی په اعتماد کې اخلي نو هغه مذاکرات تل د پاکستان فوج د پردې شاته کوي په ظاهر دا ویل کېږي نو دا سیاسي ګوندونه چې اوس مخالفت کوي تاسو ته ښکاري چې دا پارلمان ته ورسي نو دوی به هم دغه سي رد کړي لکه څنګه چې د دوی موقفونه دي په دې اړه
ډېر مختصر خبره ده چې نه کم چې تاریخ دی اغه نه خو کلګ په تفصیل کې د اوریدونکو لپاره لاړ شونو ګوره د 2014 نه چې تر 2008 پورې د طالب سره وسلواله طالبانو سره کمی مویدي شوې دي د پرویز مشرف حکومت چې پرویز مشرف یو پوزي مشر او د پوزي مشر په مشرۍ باندې حکومت نو په اغه کې خو د سیاسي ډلو ډیر کم کردار راتلو بیا په 2008 کې د پیپلز پارټي حکومت راغې او په خیبر پښتونخوا کې ورسره چې کم مشترکه حکومت او اغا د عوامي نېشنل ګوندو داغي وزير اعلام د عوامي نېشنل ګوند هيدر هوتي نو دی چې کوم خبرې ترې د سواد د طالبانو سره وکي یا د فضل الله یا د صوفي محمد سره نو د اغینه هم ورستو د ویل کیږي په ظاهر باندې بلکې دا داسې موعده و چې دا ډېره خفیه نه و د اغي ورستو هم پوز بدا الزام لګاو چې کوم د پوز په مرسته باندې خلک دي یا د ریټایرډ خلک چې دي د پوز په اغه باندې خبرې کوي اکثر د ټي وي چینل دی وی چې دا موعده خو سیویلین حکومت کړی پوز نه لیکړي سیویلین حکومت به دا خبره کوله چې دا د پوز په دباو باندې دی دا موعده کړی دا
صحیح
خو په پاکستان کې کوم وګورو نو هر کله چې یو پالیسی کې بدلون راځي او هغه د فوز لخوا راځي نو ډیر کم داسي شوی دی چې په غی باندې لکه کده هند سره تعلقات وي کده طالبانو سره وسوال طالبانو سره خبرې تری خو چې یو ځل د فوز له طرفه کوم فیصله وشي نو بیا د پاکستان سیاسي ګوندونو ته هم دا معلومه ده چې د طاقت قبله کم طرف ته پرته ده
صحیح
یعنی د طاقت کعبه کم ځای پرته ده نو بیا هغه هم هغه ته بیا ودریږي مخ کوي
ډیر ډیر مننه داود خټک صاحب فیض الله خان دا یو سوال دی چې کچرته دا فرض کو لکه داود خټک صاحب سیوایي د پاکستان سیاسي پارټیانی په ظاهر باندې اکثره په هر موضوع باندې اول مخالفت کوي هر هغه شی چې هغه وي خو بیا کله په دې کې پارلمنت ته راوسی او په هغه کې لکه ویل کېږي د فوج رول زیات وي نو دوی بیا هم هغه خبره ومني چې کومه خبره وي کدا چې وي نو بیا ولې سیاسي پارټیانی چې دي هغه پر دوی باندې نور پرېږدي په حکومت یا د مذاکراتي کمیټي یا که فوج د شاله خوا وی نو بیا ولې غواړي چې دوی موږ د په اعتماد کې واخلي
بالکل دې کې شک نه ده په تیر کلونو کې موږ دا کتلې دي چې دا جنرال باجوا اکستنشن معاملہ وا کې فوجي عدالتونو معاملہ وا نو کم پاکستانی اپوزیشن ګوندونه وینو اخو حکومت سره ولاړو نو اوس هم دا د ورفتک سے ٹھیک خبر او کړه نه ډیر امکان نه لري چې دا بس مخالفت وکړي
او نو چې مخالفت نه کوي سوال دا دی بیا ولې غواړي چې دوی د بیا په اعتماد کې واخلي
نو دا بس هغه دا غواړي چې خبره د پارلمان کې راشي یلته ښکارا شي موږ باندې باندې خبر او کو او پاکستانی ولس ته چې کوم زمون تحفظات ته غیر ته بہت دا یو ماته چې صرف سیاسي حربا اختیاري کم پاکستانی ګوندونه چې دي هغه صرف دې منی خپل یو سیاسي معاملے منی یو بیان بازی او دینه مخکې ته نزدې ما ویل چې اگر د دې څوک مخالفت اگر کوي با په حقيقي په میدان کې ما پیټم کول شي او نور چې کوم پاکستانی سیاسي ګوندونه دي هغه نه ډیره هله نه ده چې هغه بس د دې ډیر مخالفت بو کی لکه چې تیر تاریخ هم دغه شانته ده
چا من نه ډیره دا وخت ټک سي کدا سي فرض کو چې سبا مذاکرات کیږي او طالبان بیرته د سیمو ترازی تر ټولو زیات بچوک داسې وی چې هغه بل خطر سره مخامخ وي کچرته بیا داسې پټي حمله کیږي دغه کیږي بیا ټوپک را پورته کیږي یا داسې کیږي نو د ټولو خلکو بچوک به ډیر ځان خطر کې غني
یعنی ستاسو مطلب دی چې مذاکرات کیږي یا که مذاکرات ناکامیږي
که کامیابی کی او طالبان راضي او
داسې کامیاب شي او طالبان دلته
راشي
نو زما خیال دی چې
ټولو غټه خطر بچاتي
ګوره په قبایلو کې په دې تیر دوه درې کاله کې ډیر زیات کارو شو یعنی تعلیم شو جینکو سکولونه را شروع شو ورسره میډیا تر سرحد پورې آزاد شو مخکې خو فوج به دیوانی بندیزونه لګېدلی سوګ نشتلی خو اوس بیا هم تر سرحد پورې خبرونه راوځي که طالب یو ځل بیا راځي او دی په دغه سیمو کې دی ته واک ملاویږي نو د سوات مثال زمونږ په مخ کې دی اغه تقریبا سوات 2008 سدمبر لری خبره نه ده چې بیا په مینګور او هنج طالبان د اغه ځین راغلو په ډګر کې کېناستید بنیر او ډګر کې او بیا دلته هوایي بمباري مشي په دې علاقو باندې د دین علاوه بیا د خوراغله په کوزه دیر کې طالبان کېناستید دی خو تر د بر سوات پورې دی موعده شوی اغه په مینګور کې کېناستید بیا چې کله اغه موعده ناکام شونه بیا موږ ته هر وخت په گرین چوک چې بیا وته خلکو خونی چوک هم وي په غیر باندې بیا مړی ته ملاوي د هر ورځ نو د خو لګ څنګه چې ما په سر کې وي چې دا کده ناکامي یا دی کرازی هم نو داسې نه چې کني طالب براشي او هغه به یو عام سړی په شان ژوند شروع کول شروع کی هغه به یو خاص مطالبي هغه خبرې به خلک هم مني
ډیر ډیر مننه داود خټک صاحب او فیض الله خان صاحب تاسو د دواړو ډیر مننه سپدې بحث کې برخه را سره واخستله تاسو د دواړو ډیر مننه ښه وخت خدای په امان
مهرباني
ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري یو هغه دا و چې د پاکستان حکومت توسل والی ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړل مخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی خبری اتری به دوام کوي او حکومت دا تم لري چې د دې سربا په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلی سیمو کې تشدد را کم سي. سوال دا و چې آیا داسې به وسي؟ او سره نور پوښتنې هم وي چې دا مو په بحث کې په کراچي کې خبریال او لیکوال فیض الله خان سره وڅېړلې او را سره دلته په پراګ کې د مشال ایډو مشر مدیر داود خټکو چې په دې خبري را سره کولې. بحث پای ته ورسېدی. عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
دا مشال ریډیو دا
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی.
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.